Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم سهار مو بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې شپې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دیزه صفی الله ستانکزای د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنی خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن د سنبلې میاشتې 8 د اگست 9 ده او ریچی افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د ورستیو سرګندونو په خبرګون ویلي د امریکا پالیسی کامیاب ده ځکه چې د لومړي ځل لپاره د تروریستانو د اصلي پټنځایونو ځپل ته پکې پام نیول شوی دی. امریکایي چارواکو ویلي د پاکستان حبیب بانک به د ځینو نیمګړتیاو په سبب سلګونه میلیونه ډالره جریمه کړي. دا او نور مسایل د افغانستان سیمې او نړۍ تر مهمو خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان حکومت وی له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان له لوري د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین خاص استازي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې کړې دي. په بهرنیو خبرونو کې موري چې د ډانلډ ټرمپ ادارې ژمنه کړې د ټکساس ایالت میلیونونو اوسیدونکو ته به چې له سخت توپان او سیلونو سره مخامخ دي هر راز مرسته وکړي. بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت وی له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان له لوري د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان حکومت له پاکستانه دا غوښتنه ورسته لدی وکړه چې دغه هیواد صدر اعظم او لوی درستیز ویل اسلام آباد د تروریزم پر ضد د مبارزې او سولې په برخه کې له افغانستان سره هر راز همکاري ته تیار دی. د ولسمشر غنی مرستیال ویاندوی د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري د داسې اقداماتو غوښتنه لري چې له تروریزم سره دغه هیواد مبارزه بتکړي.
موږ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان عملی اقدامات واړو او عملی اقدامات شي د تروریزم سره مبارزه ثابتوي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی په خاوره کې د تروریستانو په نازایونه نشته او دغه هیواد د تروریزم پر ضد په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. په دې اړه په یو بل خبر کې اورئ، د افغانستان او پاکستان لپاره د چین خاص استازي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د چین خاص استازي په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال تهمینه جنجوا سره په کتنه کې د پاکستان د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات د حل زلو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي دینګ شي جین وویل د افغانستان مسأله پوځي حل لار نه لري او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې پروسه ضروری ده. د یو اربیا وویل نړیواله ټولنه د تروریزم پر ضد د پاکستان هلې ځلې باید ومني. امریکا او د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو او نور سخت دریځو په نازایونو په پاکستان کې دي او پاکستان د تروریستانو ترمنځ توپیر کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان هوایي ځواک او د خاص ماموریت د څانګې د ملاتړ لپاره د 28 میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړ. د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ پر اساس د افغانستان د هوایي او امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا ژمنه شوې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون دوشنبه ویل د میرلند لیټس انایتن کراپ شرکت ته د څه باندې 28 میلیون ډالرو قرارداد ورکړل شوی چې د افغانستان هوایي ځواک او د ځانګړي ماموریت څانګې ته SMW هلیکوپټر او وزر لرونکي الوتکې هیا کړی. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ اداره وی په یو اونۍ کې تر 13300 ډیر افغانان بې ځای شوې دي. د ادارې په خپل راپور کې د هغو ولایتونو نمونه نه دی یاد کړی چې افغانان پکې د کور پرې خودو ته اړ شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ د ادارې په دې راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شوی ویل شوی 1025 افغانان تیر اونۍ په خپل خوخه له پاکستان خپل هیواد تستان شوی او 121 نور له پاکستان افغانستان تستول شوی دي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې له ایران څخه هم 104 افغانان خپل هیواد ته راګرځیدلی. د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ اداره وایي د جګړې او طبي پیښو له کبله سږ کال تر اوسه پورې تر 212000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځای شوی دي. ورزو د نړۍ خبرونو ته، د ډانلډ ټرمپ ادارې ژمنه کړې چې د ټکساس ایالت میلیونونو اوسیدونکو ته به چې له سخت توپان او سیلونو سره مخامخ دي هر راز مرسته وکړي. د هیوستن ښاروال سلیوستر تورنر پرون دوشنبه وویل هاروی توپان په ټکساس کې 2000 تنه بې کوره کړي دي.
With respect to the number of people that are in our shelters, as of
دوی د هغو کسانو په اړه چې زموږ په خیمو کې اوسي باید ویم تر اوسه دلته زما تر راتګ مخکې په خیمو کې د هغوی شمیر 5500 تنو ته رسیده، خو زه شک لرم چې شمیر به تر دې زیات شي. هروی طوفان د جمعې په شپه د تکساس ساحلونو ته ورسېده، ورسره 15 سانتي متره باران وورید. حاضر دمه د هیوستن ښار اکثره واټونه او سړکونه بند او زرګونه تنه له برېښنا بې برخې شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون دوشنبه له روسیا او اوکراین وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د نازک اوربند اجرا لپاره خپلې هلې ځلې تیزې کړي. له 2014 کال څخه تر اوسه پورې د اوکراینی ځواکونو او د روسیا او د روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ په شخړو کې تر 110,000 ډېر کسان وژل شوي دي. د 2015 کال په فبروري کې د بلاروس په مرکز مینسک کې د اوربند موافقه لاسلیک شوه، خو جګړه یې پای ته ونه رسوله. جرمنی او فرانسې هڅه کړې چې دواړه خواوې د مینسک د موافقې منلو ته راضي کړي، خو تر اوسه یې هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې. او وروسته خبر ده چې د بشري حقونو یو څارونکي ډله چې په امریکا کې میشته ده وایي نړیواله ټولنه باید هغه مثبت بدلونونه تایید کړي چې په ازبکستان کې د ولسمشر شوکت میرزیایف له واک ته رسېدو وروسته راغلي دي. واشنگټن میشته فریډم هاوس ډلې په یو راپور کې چې پرون دوشنبه خبر کړی ویلي میرزیایف په نږدې یو کال کې د ازبکستان د 1.5 میلیون ملت د ازادۍ لپاره ځینې ګامونه اخیستي. میرزیایف د 2014 کال په سپتمبر کې د پخواني مستبد ولسمشر اسلام کریموف له مړینې وروسته واک ته ورسید. فریډم هاوس په عین حال کې ویلي ځینې ازادۍ لکه رسنیو ته د دې اجازه ورکول چې د کریموف د دورې پر چارو انتقادي راپورونه جوړ کړي ممکن تر ډیره په دې خاطر نه وي چې رسنیو ته ازادي ورکړي، بلکې ښایي د دې لپاره وي چې د میرزیایف واک نور هم ټینګ شي. خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لیدلای شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د څرګندونو پر غبرګون کې ویلي دي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پالیسي ځکه کامیابه کیږي چې پکې د تروریستانو ځپلو ته پام شوی.
امریکایي ستراتیژي د لومړي ځل لپاره هغه درسونه په نشه شوي دي چې هغه د تروریزم ملاتړ کوي، پروغه درسونه باندې چې د تروریزم تر شا ولاړې فشارونه تروریزم سره مبارزه بریالیتوب تر رسوي.
د امریکا په تکساس ایالت کې سیلابونه راوتي، زرګونه خلک زیانمن کړي دي. د افغانانو وضعیت څنګه دی هلته؟
بهر د وتلو امکان نشته ده. ټول افغانان چې دلته په هیوستن ښار کې موږ سره اوسېږي 200-250 فامیلونو نه زیات دي، ټولو ته خبرداری ورکړل شوی ده چې په کورونو کې اوسېږي.
او د ژوند رنګونه هم اوري.
دا موري را ده، موري مړه ده، دي ته دا و چې شودي ورکو.
دیس دي مور شودي نه دي خوړلي؟
نه.
ازادي رادیو ته غوښتل ترازو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د اداره دوي چې د سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي به هم ناکامه شي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي ناکامیږي ځکه چې د پوینا پوزي ستراتیژي په افغانستان کې کار نه کوي. د افغانستان حکومت وایي چې د دې ستراتیژي د بریالیتوب لپاره لخپل اړخه یو لړ اقدامات کړي دي. اسمت ساروان په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان حکومت وایي د هیواد او سیمې لپاره د امریکا ستراتیژي په دې خاطر کامیابی شي چې په دې ستراتیژي کې د تروریزم اصلي آدرسونه په نښه شوي دي. د ولسمشر غنی مرسیال ویندوی د واخان مینپال د خبره ازادي رادیو ته ورسره لدې وکړه چې پرون دوشنبه د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسي وویل د امریکا ستراتیژي به د امریکا د تیرو ولسمشرانو د پالیسیو په شان ناکامه شي. خو د ولسمشر غنی یو بیان د واخان مینپال وایي چې د ولسمشر ترامپ په نوې ستراتیژي کې د لومړي ځل لپاره هغو ځایونو ته ګوتنی ول شوی چې تروریستان پکې ځال لري.
امریکایي ستراتیژي چې موږ یې ارکلی کړی دی په دې خاطر باندې چې د لومړي ځل لپاره پکې هغه درسونه په نشه شوي دي چې هغه د تروریزم ملاتړ کوي، د تروریزم حمایت کوي او تروریستانو ته ځای ورکړی دی. بنان پروغه درسونه باندې چې د تروریزم تر شا ولاړې فشارونه د تروریزم سره مبارزه بریالیتوب ته رسوي او سیمه او نړۍ دایمي ثبات ترسوي.
د پاکستان صدر اعظم بلومبرګ ته په مرکه کې ویلي چې له لومړۍ ورځې دوی دا په زغرده وایي چې په افغانستان کې پوځي ستراتیژي نتیجه نه ورکوي او بیا به هم نتیجه ورنه کړي. د دا هم ویل چې حکومت د تروریزم پر ضد د جګړې ملاتړ کوي، خو اجازه نه ورکوي چې له افغانستان جګړه پاکستان ته خبره شي او هیڅوک نه پریږدي چې د افغانستان جنگ د پاکستان په خاوره کې وکړي. د دې اشاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ وروستیو څرګندونو ته چې ویل د پاکستان له لوري د افغان طالبانو په شان سختري زور ډلو ته د خوندي پناه ځایونو ورکول به نور ونه زغمي. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره یو لړ اقدامات په پام کې نیولي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه د دغو اقداماتو په اړه آزادي رادیو ته وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو سره د میارونو او د تعهداتو یو میثاق رامنځته کړ. دې میثاق یا د نوې تعهداتو د عملي کولو هدف دا دی چې ترڅو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د افغانستان حکومت په دې باندې وتوانېږي چې په خپلو ملکي او اسلامي ادارو کې د اړتیا وړ اصلاحات رامنځته کړي، امنیتي او نظامي سکتور په برخه کې د رهبرۍ کچه پیاوړې کړي، چې کله د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل ستراتیژي اعلانوله دا برخه ډېره واضح وه چې موږ چارو د مدیریت اصلي مدیریت او رهبری د افغانستان دولت سپارو، ترڅو هغه وتوانی په خپلو اړوندو ادارو کې بنسټونه او نهادونه کې نه تنها حاضر ولی بلکې دا پیاوړي کړي.
د امریکا حکومت ویلي چې د خپل ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره چې هدف یې په افغانستان او جنوبي اسیا کې د تروریزم د خطر له منځه وړل او د سولې ټینګښت دی، د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ډېروي.
نیواز دا چې په پاکستان کې سیاستوال د امریکا په پالیسۍ سخت انتقادونه کوي، عام خلک هم د دغه ستراتیژي په اړه باندې لاریونونه کوي. د دوشنبه پر ورځ د پیښور په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو او قبایلي سیمو کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د وروستۍ څرګندونو او پالیسۍ د اعلان په خلاف پراخې مظاهرې او لاریونونه کړي دي. دوی د امریکا پر ضد شعارونه ورکوي او وایي چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو ته ځای نه ورکوي. تفصیل د زبی مومند په رپورټ کې.
دا خبر پختونخوا د مرکز پیښور په ګډون د دې صوبې په نور خارونو او قبایلي سیمو کې سلګونو کسانو د پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سرګندونو پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړي. په پاکستان کې تر هغې وروسته د امریکا او د دې هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرې پیل شوي چې نوموړي 13 د جنوبي آسیا او افغانستان په اړه د امریکا د نوې تګلارې د اعلان پر مهال پر پاکستان تور لګاو چې پر خپله خاورې وسلوالو ډلو ته پناه ورکړې ده. د دوشنبه پر ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې لسګونو کسانو د دې صوبې د صوبایي سملې د غړي ضیا الله پریدي په مشرۍ د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې تګلارې پر ضد تاریونه کړ. دغه لاریون کوونکو د امریکا او دغه هیواد د ولسمشر پر ضد شعارونه ورکول او همداشانې پر بینرونو هم د امریکایي ضد شعارونه لیکلي ول. دغه لاریون کوونکي په دې غوسه ول چې ولې د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه په خپله نوې تګلارې کې پاکستان د وسلوالو ډلو پالونکي او ساتونکي بللی دی. د صوبایي سملې غړي ضیا الله پریدي دغه لاریون ته د وینا پر مهال وویل چې هیواد باید د خپل ولس د امن لپاره هلې ځلې جاري ساتي، خو په خبره یې چې په دې لړ کې بله چا لارښوونې نه اخلي.
پاکستان د امن لپاره، عوام د امن لپاره، پاکستان فوج د امن لپاره په خپل کوششونه جاري ساتي، خپل خود مختاري لاندې
افغانستان او پاکستان پاړه د امریکا د ولسمشر نوې تګلارې وغندله. د یادونه ورته چې د یکشنبه پر ورځ د سن صوبې په مرکز کراچۍ کې د امریکا پر ضد احتجاجي مظاهره هغه وخت د ګډوډۍ ښکار شوه چې پولیسو د قهرجنو مظاهره چیانو د منتشر کولو لپاره له اوخلن ګاز او کوتکونو څخه کار واخیست.
خبری مجله اورئ.
د ازادي رادیو خبرونه په www.azadiradio.org باندې هم اوریدلی شي او همه مطالب او خبرونه په همدغه ویب پاڼه باندې لوستلی شي. اوس هم د نړۍ مطبوعاتو په اړه باندې تبصرې ته غوږ دو. نوریاس نوری د افغانستان په اړه د نړۍ مطبوعات کتلی.
داسې ښکاري چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې د هغوی د شمیر له زیاتېدا وروسته د لسیزو لپاره پاتې شي. دا خبره په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ډیوډ پیټرویس ټایمز ورسپانې ته کړې ده. ټایمز لیکي جنرال ډیوډ پیټرویس چې د امریکا د سی آی ای د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې او په عراق کې د شخړو په کمیدو کې د خپل نوښت په خاطر هم ستایل شوی، په افغانستان کې د امریکا د حضور په تړاو د کوریا له جګړې وروسته په جنوبي کوریا او له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور یادونه کړې ده. پیټرویس ټایمز ته ویلي که څه هم دا له افغانستان سره کامل نه شي پرتله کېدی، ځکه په دې هیواد کې عملاً جګړه روانه ده، خو کله چې زموږ ملي اساسي ګټو ته د خطر مسله مطرح شوې، موږ خپلې هڅې جاري ساتلې او زه فکر کوم چې په افغانستان کې هم همدا د دوامدار ژمنې مسله مهمه ده. خو دا پوښتنه هم باید وشي چې دغه دوامدار هڅې د څه لپاره. د ټایمز په لیکنه جنرال پیټرویس د دې اټکل نشي کولای چې د ناتو ځواکونه به څومره وخت په افغانستان کې پاتې شي، خو د دې یادونه کوي چې دغه 14 کلنه جګړه به چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده دوام وکړي. پیټرویس وایي دغه جګړه ښایي 10 لسیزه نه بلکې 2 نور کلونه هم دوام وکړي او زیاته کړه چې موږ یو نسل په دغه جګړه کې ښکېل یو او همدا علت دی چې دې ته اړتیا لرو چې خپل تعهدات جاري وساتو. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ډیوډ پیټرویس ټایمز ورسپانې ته دې خبرې هم هرکلی کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره یې ونیټه نه ده ټاکل شوې. هغه د امریکا پر پخوانی ولسمشر باراک اوباما چې له دې هېواده د ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش ټاکلی و انتقاد کړی و او ویلي و چې دا مسله پر قومندانانو فشارونه زیاتوي. جنرال پیټرویس د دې هرکلی کوي چې له افغانستان سره شوې ژمنې به د دې هېواد په شرایطو پورې تړلې وي. جاپان ټایمز ورسپانې هم د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ استراتیژي د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په نسبت په تیره بیا له 2 اړخونو ډېر ستایلې. یوه دا چې په کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نیټه نه ده مشخص شوې او هغه د دې هېواد په شرایطو پورې تړل شوې، او بل هم دا چې د اوباما د ادارې په نسبت د ټرمپ ادارې لنډمهاله سیاسي ګټې له پامه غورځولې دي. جاپان ټایمز ورسپانې دغه راز د مطلب په یوه برخه کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د یو بل مهم اړخ پاکستان په اړه هم د ټرمپ څرګندونو ته اشاره کړې او وایي ټرمپ له پاکستان سره د امریکا له پیچلو اړیکو پرده پورته کړه او دا هېواد یې سخت دریځو او تروریستي ډلو ته په پناه ورکولو تورن کړ. د ورسپانې په وینا هغوی به چې په تېرو 14 کلونو کې په افغانستان کې کار کړی خوښ وي چې د امریکا له یو ولسمشر څخه دا ډول څرګندونې اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هندوانو او سکانو د مذهبي مراسمو د خوندیتوب په خوندیتوب ټینګار وکړ او په همدې هدف یو حکم هم ورکړ. دغه حکم په اساس مسول ارګانونه مکلف ګڼل شوی چې د هندوانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ځانګړي ساحې آماده کړي. په ورته وخت کې یو شمېر هندوان او سکان وي له 13 کلونو را په دې خوا د بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هندوانو او سیکانو سره د ناستې پر مهال په ځنګړي ډول د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په برخه کې د دوی د شته ستونزو د حل په هدف فرمان صادر کړو. د دې حکم لمخې د سیمایز ارګانونو خپلواکي ادارې ته دنده وسپارل شو چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې درمسال تسیرمه د خروالۍ سوداګریز ځمکه د هندوانو او سیکانو د مذهبي مراسمو د خوندیتوب په هدف د قانوني پړاوونو د ترسره کېدلو وروسته په دوی وپلوري. په ورته وخت کې د اراضي خپلواکي اداره هم مکلف وګرځول شو چې د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ د سلطانپور په سیمه کې د کوټه باغ سیمه چې اوس مهال په اجاره ورکول شوی ل قرارداد سره قرارداد فسخ کړي تر څو لدی سیمه هم د هندوانو او سیکانو د مذهبي مراسمو لپاره ګټه واخیستل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د هندوانو او سیکانو سره د ناستې پر مهال د خپل صادر شوی حکم پاړه وړاندې داسې وویل:
دری فرمان یک پیغام
دی. وای په دې فرمان کې یو پیغام دی. پیغام دا دی چې د مذهبي مراسمو ځمکه هیڅ وخت نشي غصب کېدای. د بابا نانک شخصیت ته احترام، هغه شخصیت چې په اړه به همیشه ویل کېدل د مړینې په ورځ به هندوان او مسلمانان په خپلو کې داوه ولري چې دوی په چا پورې اړه لري. دا زموږ استاسي تاریخي ویاړ دی.
تعلق به کی داره از جز افتخارات تاریخي باز.
خاغلی غنی همدار از ویل چې د قانون لمخې مذهبي ازادي د افغانستان د خلکو حق دی او هندوان او سیکان په دې هیواد کې تاریخي مخینه او په بیلابیلو برخو کې فعال ونډه لري. د گزارشونو په اساس په افغانستان کې له کورنیو جنگونو وړاندې د هندوانو شمیر نږدې 100,000 ته رسیده، خو د کورنیو جګړو پر مهال زیاتره د هیواد پرې خود. د افغانستان په مشرانو جرګه کې د هندوانو استاذي انرکلی هنریار وای اوس مهال په افغانستان کې 1,500 تنه هندوان او سیکان ژوند کوي چې په وینا یې ډیری په کابل، ننګرهار او غزنی ولایتونو کې استوګنه لري. په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ نه موجودیت د مذهبي مراسمو په ځانګړي ډول اورته د سپارلو د مراسمو د ځایونو کمبود په دې هیواد کې د هندوانو او سکانو لوی ستونزې بلل کیږي. افغان سکھ رویل سنگ چې په دې ناسته کې د ولسمشر په وړاندې خبرې کولې وویل چې د دوی ستونزې له تیرو څلوېښتو کلونو را پدې خوا دي. هغه همداراز د هندوان او سکانو د جایدادونو غصب ته اشاره کوي.
مونږه هندوان او سکان په ټول افغانستان شه د څلورو لسیزو مشکلاتو سره مخامخ یو، مګر په دې مشکلاتو کې مونږ محترم رئیس جمهور څخه همیشه یو ارزو ده چې زمونږه مشکلاتو ته توجه کړي هم ده او همیشه ده بیا هم زمونږه علی هنود او سیک ورونو ته ډیره ډیره توجه وکړي او ډیر جایدادونه رسخه غصب شوي دي.
ولسمشر همداراز افغان هندوانو او سکانو ته وویل چې له دې وروسته هیڅوک نشي کولی د هندوانو د سرتاسري شورا له تایید غیر د دوی جایدادونه او ځمکې وپلوري. د ولسمشر په وینا مذهبي سیمې باید د بنسټونو په نومونو ثبت شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګست. په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا په ټکساس کې د سخت توپان او سیلونو له کبله په زرګونو تنه زیانمن شوي او ولسمشر ټرمپ غواړي په خپل ځپل شوي سیمې وویني. په ټکساس کې د پام وړ شمېر افغانان هم اوسي. اسمت ساروان د ټکساس په مرکز هیوستن کې له یو افغان وګړي نثار احمد مومن سره مرکه کړې ده. مومن په پیل کې په هیوستن کې د وروستي وضعیت او هلته د میشتو افغانانو په اړه داسې وویل.
وضعیت خو داسې ده چې د بهر د وتلو امکان نشته دی. ټول افغانان چې دلته په هیوستن ښار کې موږ سره اوسیږي تقریبا 2.5 فامیلونو نه زیات دي او ټولو ته خبرداری ورکړل شوی دی او د فیسبوک د لارو، د موبایلونو د لارو، د میسیجونو د لارو چې په کورونو کې اوسیږي. او نقصان واقع شوی دی حتما فلحال دقیقه معلوم نه دی، خو د راپورونو د مخې یا د زنګونو د مخې چې دوستان زنګونه وخی نو د هغې په حساب باندې تقریبا فلحال موجوده د دیرشو موټرو موږ ته راپور راغلی دی چې دغه شان د اکثره افغانانو خپل موټرونه د لاسه ورکړي دي.
تاسو ویل چې له کورونو نشي وتای، چې له کورونو نشي وتلی خوراک او نور ضروري وسایل به په کار وي، بازار ته به هم نشي وتلی، څه کوي بیا؟
خوشبختانه د جمعې د ورځې نه دلته کمپین شروع کړو د افغان کلتوري مرکز د طرف نه او د سید نور دوستان چې دلته کې فعال دي او ټول افغانان تم د فیسبوک د لارو یا داسې نور د خپل ارتباطاتو د لارو خبر ورکړل شوی چې مثال کم ضرورت د خوراکي اجناس دي یا اوبه دي یا داسې نور شان دي، شمع ده یا برق لاړ شي، هغه شان دوی ته خبر ورکړل شو او هغوی اغستري. او پرون هم په دغه بد حالات کې زمنګ یو مغازه چې د افغان حلال میټ په نامه باندې سیږي د زمنګ د خواهش یا د افغانانو خواهش په دغه باندې هغه موقتی هغه سٹور خلاص کړو چې چا کرو بنوي یا دغه نوي نو هغه نږدې ساحو کې چې څوک سیدل او پیاده تګ کول شول هغه تلو او خپل ضروری سامان اغستو.
د امریکا په اکثرو سیمو کې کورونه دی لړګو دی، په ټکساس کې او خصوصا په هیوستن کې بیا څنګه دی؟ آیا کدي لړګوي نو کورونه زیانمن شي ونی دي؟
کورونا خو به انتها ډیر زیات زیان شوی دی. مونږه پرون دلته کې چې کم کمپلیکس کې سیګو دینا اغړه یو کور کې ور لګیدل او مونږه او زمونږ یو سونور خدمتي ملګری هلته ورغلو چې کومه کې مثال هغه ساحه وګورو. هلته دغه د پولیسو یا د اطفایه موټر هم راغلی خو نه شو کولای چې په وخت ور ورسیږي. او کله چې موږ داخل تلاړو هلته تقریبا ډیر څلوېښت کورونه موجود وو چې ټول د منځه تللي وو. نو کورونا تقریبا ډیر زیات زیان ورته رسیدلی دی او ډیر لکه به انتها ډیر زیات زمونږ د سوچ نه زیات تاوان ورته رسیدل.
په خبرداریو کې به تاسو ته ویل کیږي چې دا توپان تر کله پورې دوام کوي؟
ډیر اول ورځو کې یعنی د جمعې یا د پنجشنبې د ورځې نه داسې راپورونه وو چې دوشنبې ورځې پورې به دغه د بارانونه او دا توپان دوام وکړي. خو تر بیګا راهیسې دغه خبرې نور هم دغه شوی چې کېدای شي چهارشنبې ورځې ته دا طوفان دوام وکړي او زموږ دغه نږدې ساحې چې پن شوګرلینډ یا داسې نور ساحې دي هغوی ته بیګا د شپې خبرداری ورکړی دی چې هغوی هغه خلک دغه ساحې خالی کړي. نو داسې معلومیږي چې دغه وضعیت نور ورځ تر ورځه په خرابېدو دی او امکان لري چې دغه حالات د چهارشنبې ورځې پورې دوام وکړي.
تاسو تر دې مخکې هم دا ډول طوفان او بارانونه په دې سیمه کې لیدلي ول او یا ستاسو دوستانو؟
بالکل، داسې د نن څوارلس کاله مخکې یا مثال په 2008 کال کې دلته کې داسې طوفانونه راغلي خو دومره نقصان یا دومره قوي چې دا ځلو هغه ځل دومره زیات نه و. دا ځل نقصانات به انتها ډېر زیات.
ډېره زیاته مننه.
امریکا په ټکساس کې په هیوستن ښار کې چې اوس د سیلابونو او بارانونو له امله سخت زیانمن شوی دی، د افغان نثار مومند خبرې مو واورېدلې. اوس هم د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت ویل له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان له لوري د عملی اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین خاص استازي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي سره د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغان هوایي ځواک او د خاص ماموریت د څنګ د ملاتړ لپاره د 28 میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد وکړ. په دې قراردادونو کې د هلیکوپټرو او وزرلرونکو الوتکو اخیستل هم شامل دي. د ډونالد ترامپ ادارې ژمنه کړې چې د ټکساس ایالت میلیونونو اوسیدونکو ته به چې له سخت توپان او سیلونو سره مخامخ دي هر راز مرسته وکړي. په ټکساس کې هاروی توپان له جمعې ورځې راهیسې پیل دی او زرونه کسان بې کوره کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون دوشنبه له روسي او اوکراین وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د نازک اوربند اجرا لپاره خپلې هلې ځلې تیز کړي. خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي د پاکستان یو بانک 200 میلیون ډالر جریمه کړي. دغه وزارت د مالی خدماتو ادارې ویلي د پاکستان حبیب بانک په نیویارک کې د فعالیت په شرایطو پوره نه دی. د موضوع تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی خدماتو اداره غواړي د پاکستان تر ټولو لوی بانک په سلګونو میلیون ډالر جریمه کړي. د ادارې د دوشنبه په ورځ وویل د حبیب بانک په کارونو کې یو لړ نیمګړتیاوې شته چې د امریکا له فدرالي او د نیویارک له ایالتي قوانینو سره سمون نه خوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د پاکستان حبیب بانک 610 میلیون ډالر جریمه شي. که د پاکستان دا تر ټولو ستر بانک د 200 میلیون ډالر جریمې په ورکړې مجبور شي، دا به د پاکستان د یوې مالی ادارې تر ټولو لویه جریمه وي. حبیب بانک چې اصلي مرکز یې د پاکستان په کراچۍ ښار کې دی، په امریکا کې یوازې یوه څانګه لري چې په نیویارک ښار کې ده او له 1921 میلادي کال راهیسې هلته فعاله ده. وروسته له دې چې په امریکا کې د حبیب بانک د جریمه کېدو غوښتنه وشوه، دغه بانک وویل چې په نیویارک کې د خپلې څانګې د بندولو غوښتنلیک وړاندې کړی دی. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مالی ادارې په 2015 میلادي کال د حبیب بانک په څانګه کې د پیسو په لیږلو او ترلاسه کولو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې د پیسو مینځلو مخه ونیول شي. د همغه کال په دسمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ادارې وویل چې په حبیب بانک کې د پیسو منځلو د مخنیوي پالیسی له هغه سینوه چې باید وای. د حبیب بانک مسؤول نوشین احمد د دوشنبه په ورځ وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا هم له هغه څه چې د مهم پرمختګونه وبلل راضی نه دی. حبیب بانک ویلي چې د جریمې په خاطر به د امریکا محکمو ته مراجعه وکړي. حبیب بانک چې ټوله شتمنی یې 34 میلیارد ډالر ده، ویلي په امریکا کې د دغه بانک د جریمه کېدو غوښتنه به په نورو هیوادونو کې د دغه بانک پر کارونو اغیز ونه کړي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې، ځکه چې ډونالډ ترامپ ویلي چې که پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستانو او سخت دریځو پناه ځایونه له منځه یو نسي، امریکا به غلی پاتې نه شي.
د ژوند رنګونه
نوم می بستري
دایتهاله دی موشو مسره چې بيستاره د لڅ کېږي
دا مې وری را ده
په دې څه سوي دي
دا د خپل له نسره ده
دا ولې دومره ډنګره ده
اس نه په یوه کما چې دا و شوم د څه ډنګره وا
موري شې دی ور کوي
نه موري مړه ده
موري مړه سوي دي ته به چې ور کوي
دي ته دا و چې شې دی ور کو
ها موري څکل دا پیدا کړي لم لاس وا
هاو
بیا اوس دا چا سره ده
دا میا سره ده
او ته مسره یې
هو زه امه مو ده
دیس دی مور شو دی نه خوړلی
نه
څومره لغه نور ورونه چې دی مور شو دی خوړلی دا فرق لري
دا ډیر فرق لري هغه تازه دی دا ګنج منج دا
نور څومره مشکلات لري
نور زر زر مریضیږي
بل
بس خوخه نه اخلي ودا نه کوي
سره هم شو دی تاسو سپر کوي
لمبریک شو دی مر کوله
چادر تویل چې خبر کوي
دا ډاکټران به ویل چې ورک
تاثیر یې ونه کوي
نه
ډنګر شو
ودانه کوي ډنګر شو
مرانه چې لومړنۍ سارانه خبرې مجله مو اوریده بل پروګرام سلطان محمد سرور وړاندې کوي سرور صاحب مهرباني وکړئ سهار مو بخیر
تشکر صبح بخیر مونږ نه باشئ